د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
دا د وائس آف امریکا جیو ریڈیو دا نن د اتوار یا یکشن دیر وز دا کال 2023 دا اپریل دا میاشتی څلورمه منیټه ده. دا وخت په پاکستان کې د مازدیګر شپږ، افغانستان کې پنځه نیمې او دلته واشنگتن ډی سی کې د سهار نهه بجې دي. زه نصیر کا کریم او پام را ګرځوم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سرچکو ته. پاکستانی مطبوعات وایي په هیواد کې حکومت مخالف لوی ائتلاف پاکستان جمهوري غورځنګ د خپل منځي اختلافونو سره مخ شوی او د پارلمان څخه استعفاګانو او د سینټ د چیرمن په انتخاب یې یو له بل څخه وضاحتونه غوښتي دي. پاکستان کې حکومتي شمیرې وایي د کورونا په پیښو کې زیاتوالی راغلی. په تیرو څلورویشت ساعتو کې تر 15,000 زیات کسان په کورونا اخته شوي دي. بلې خوا وزیر اعظم عمران خان ویلي درېیمه څپه ډېره خطرناکه ده او که خلک احتیاطونه ونه کړي نو لا زیات بندیزونه به ولګوي. او د افغانستان حکومت ویلي د افغان سولې په اړه به د ترکیې په نړیوال کانفرنس کې برخه اخلي. راپورونه وایي دغه کانفرنس به د دې میاشتې په دویمه اونۍ کې ترسره شي. او هم د افغانستان د دفاع وزارت ویلي نن یې په کندهار کې د عملیاتو په مهال د 15 ځان مرګو په ګډون 15 اویا طالب وسلوال وژلې دي. او اوس هم د دې خبرونو تفصیل. پاکستانی مطبوعات وایي په هیواد کې د حکومت مخالفه یوولس سیاسي ګوندونو ائتلاف پاکستان جمهوري غورځنګ یا پی ډی ایم د خپل منځي اختلافونو سره مخ شوی. دا له هغه وروسته چې د ائتلاف دوو غټو ګوندونو پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند یو پر بل و ائتلاف ته د زیان رسولو تورونه ولګول او یو له بل څخه یې د دې وضاحتونه وغوښتل. د پاکستان ډان ورځپاڼې خبر ورکړی چې د تیرې جمعې پر ورځ د پی ډی ایم د 15 ګوندونو غونډه وسوه او له هغه وروسته له پارلمان څخه د استعفاګانو په اړه پیپلز ګوند د دوشنبې پر ورځ رابلل سوی خپل د مرکزي کمیټې غونډه وځنډوله. څېړونکي وایي دا یو پیغام و چې پیپلز ګوند به پارلماني سیاست ته دوام ورکوي. بلې خوا مسلم لیگ نون دې ګام ته له حکومت سره مرسته ویلي. په پاکستان کې چارواکي وایي د کورونا وایرس په درېیمې څپې کې زیاتوالی راغلی او په تیرو څلورویشت ساعتو کې تر 15,000 زیاتې مثبتې پیښې رامنځته شوي او تر 80 زیات کسان له دغې وبا څخه مړه شوي دي. د کورونا د مخنیوي لپاره ملي ادارې ویلي ټوله پاکستان کې په تیرو څلورویشت ساعتو کې تر 55,000 زیات ټیسټونه شوي چې پکې د مثبتو پیښو شمیر 9.2% و. د روغتیا چارواکو یو وری بیا په خلکو جاغ کړی چې احتیاط دي کوي. د ګڼې ګوڼې ځایونو ته دی نه ځي، ماسکونه دي لګوي او لاسونه دي صفا ساتي. وزیر اعظم عمران خان هم ویلي د کورونا وایرس درېیمه څپه ډېره خطرناکه ده او خبرداری ورکړی که چیرې ولس په ټاکل شوي بندیزونو باندې عمل ونه کړي نو لا سخت بندیزونه به ولګوي. په خیبر پښتونخوا کې حکومت اعلان کړی چې سږ کال د سپتمبر په میاشت کې به بلدیاتي ټاکنې کوي. په هغه صوبه کې د بلدیاتي ادارو یا ځایي حکومتونو موده د 2019 کال د اګست په میاشت کې پای ته رسېدلې وه. په هغه ایالت کې د کابینې وزیر ضیاءالله بنګش ورسنیو ته ویلي چې صوبایي کابینې د بلدیاتي انتخاباتو د سپتمبر په میاشت کې د کولو منظوري ورکړې ده. د افغانستان حکومت ویلي په ترکیه کې د افغان سولې په تړاو کې دونکو غونډې ته خپل پلاوی لیږي. ټاکل شوې دا غونډه په استانبول کې د دې میاشتې په نیمایي کې ترسره شي. افغان چارواکو ویلي طالبان د زور له لارې نه بلکې د خبرو اترو له لارې بریا ته رسېدلی شي. په عین وخت کې پرون د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ډاکټر حمدالله محب یو خبري کانفرنس ته په وینا کې ویلي وو طالبان له جګړو پرته بل څه نه پیژني، نه په سیاست پوهیږي او نه یې څه بدلون کړی دی. خو طالبانو دغه څرګندونو ته په سملاسي توګه څه غبرګون نه دی څرګند کړی. په هندوستان کې پولیس وایي ختیځ ریاست چتیسګړ کې له ماو یاغیانو سره په یوه نښته کې د نیمه فوجي قواو 15 عسکر وژل شوي. دغه پیښه کې یو یاغي هم وژل شوی دی. د پولیسو یو سیمه ایز مشر جی ایم اوستی د ای پی خبری ادارې ته ویلي پیښه هغه مهال رامنځته شوه کله چې دوی د استخباراتي معلوماتو په اساس د یاغیانو په ضد عملیات کول. د ده په وینا په باجیپور ضلعه کې په زیات شمیر ماو یاغیان راغونډ شوي وو. دغه پیښه کې 12 نور عسکر ژوبل شوي هم دي. او په انډونیشیا کې چارواکي وایي د جاوا په سیمه کې د یوې غټې سمندري بیړۍ او د ماین نیونکو د کښتۍ په ټکر کې 12 ماین نیونکي لا تر اوسه بېدرکه دي. دا پیښه پرون رامنځته شوې وه او چارواکي وایي د بېدرکه کسانو د لټون لپاره یې عملیات پیل کړي دي.
د وایس آف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ڈیوا اوری دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ڈیوا فیسبوک ٹویٹر انسټاګرام او د ڈیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د وایس اف امریکا دی خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نن نیخ پنی غوږی. پاکستان کې د حکومت مخالفه سیاسي ګوندونو د ائتلاف پی ڈی ایم خپل منځنی اختلافونه نور هم سیوا شوې دي او پیپلز پارټي د پارلمان نه د استعفا ورکولو یا نه ورکولو د فیصلې لپاره د خپل ګوند مرکزی کمیټې رابللې غونډه هم منسوخ کړې ده. سیړونکو وایي که څه هم لاوسه پورې په رسمي توګه د پی ڈی ایم د ماتېدو او د ویشل کېدو اعلان نه دی شوی، خو په عملي توګه د مخالفو ګوندونو ائتلاف مات شوی دی چې نیخ په نیغه ګټه حکومت ته رسیږي. پی ڈی ایم کې د شاملو ګوندونو ترمنځ اختلافات پارلمان نه د استعفاګانو ورکولو په سر پیدا شوي دي. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورت شعیبزاده راکوي.
سیړونکو وایي که څه هم تر اوسه په رسمي توګه د پی ڈی ایم د ماتېدو یا ویشل کېدو اعلان نه دی شوی، خو په عملي توګه د مخالفو ګوندونو ائتلاف مات شوی چې نیغ په نیغه ګټه به یې حکومت ته رسیږي. پی ڈی ایم کې د شاملو ګوندونو ترمنځ اختلافات پارلمان نه د استعفاګانو ورکولو په سر پیدا شوي دي. د دغه ائتلاف دوه ستر ګوندونه مسلم لیگ نون او جمعیت العلماء اسلام دریز لري چې د حکومت پر ضد د جلسو جلوسونو نه وروسته باید اوس د پارلمان نه استعفاګانې هم ورکړی شي، خو پیپلز پارټۍ بیا دغه ګوندونو ته ویلي د پارلمان نه د استعفاګانو ورکولو په اړه پریکړه به د ګوند د مرکزی کمیټې په غونډه کې کیږي. د پی ڈی ایم مشران لا د پیپلز پارټۍ پریکړې ته په تمه وو چې د اتوار په ورځ د پیپلز ګوند لخوا د ګل په ورځ اسلام آباد ته د مرکزی کمیټې د رابلل شوي غونډې د منسوخولو اعلان وشو. د مسلم لیگ نون، جمعیت العلماء اسلام او پاکستان پیپلز پارټۍ د مشرانو ترمنځ د تیرو دوه اونیو راسه وروسته له هغې د یو بل پر ضد د سختو بیانونو لړۍ هم پیل شوي چې پیپلز پارټۍ خپل سینیټر یوسف رضا ګیلانی په سینیټ کې د اپوزیشن لیډر وټاکلو. د پی ڈی ایم د مشرانو وروستۍ غونډې ته پاکستان پیپلز پارټۍ او عوامي نېشنل ګوند نو وربلل شوي او دغه دواړو ګوندونو ته د سپیناوي نوټس ورکړل شوی و چې ولې سینیټ کې په خپل سر د اپوزیشن لیډر ټاکنه کړې ده. پاکستان پیپلز پارټۍ او این پی ته خبرداري ورکړل شوی و چې که سپیناوي ونه کړو نو له پی ڈی ایم به وویستل شي، خو پی ڈی ایم ته له جواب ورکولو وړاندې پاکستان پیپلز ګوند د استعفاګانو په معامله د مشورې دپاره رابللې خپله د مرکزی کمیټې غونډه منسوخ کړې ده. د پیپلز ګوند مرکزی سیکرټر نیر حسین بخاری په خپل یو بیان کې ویلي چې د قومي اسمبلی او سینیټ د کېدونکو غونډو له امله به د پیپلز ګوند زیات مشران پارلمان کې بوخت وي، نو ځکه د ګوند مشر بلال بټو زرداری د مرکزی کمیټې غونډه منسوخ کړې ده. سړنکار مظهر عباس وایي د پی ڈی ایم د تقسیم اعلان کله هر څو په رسمي توګه نه دی شوی، خو په عملي توګه اوس د مخالفو ګوندونو دا ائتلاف مات شوی او د دې ټوله ګټه به نیخ په نیغه حکومت ته رسیږي. امریکا اکثر خبرو کې هغه ویلي د مخالفو ګوندونو د ویش ذمہواري د مسلم لیگ نواز ګوند په مشر میا نواز شریف هم راضي، ځکه چې هغه د ائتلافي ګوندونو له مشورې پرته سخته بیانیه خپله کړې وه او پاکستان پیپلز ګوند د نواز شریف په دې عمل اندېښنې لرلې. هغه ویلي که چېرې اسټابلیشمنت د حکومت سره ولاړ دی نو په داسې حال کې خو د پارلمان نه استعفاګانې ورکول خپل سر دیوال سره جنګول دي. خو یو بل څېړونکي او خبریال افتخار احمد وایي چې پی ڈی ایم لا وړاندې پریکړه کړې وه چې د سینیټ د اپوزیشن مشر څوکۍ به مسلم لیگ نواز ته ورکوي، خو د هغې برعکس پیپلز ګوند خپل تن یوسف رضا ګیلانی په دغه عهده غوره کړو. امریکا هغه ګردو څنګ ته هغه ویلي پی ڈی ایم به اوس هم د ائتلاف په شکل کې وي، خو دې ائتلاف کې شامل ګوندونه به په یو خبره چرته اتفاق کوي او چرته اختلاف. دا هغه په نظر د وزیر اعظم عمران خان د نه تسلیمولو په ناره دا مخالف ګوندونه بیرته هم په یوه لیکه ودرېدلی شي. پی ڈی ایم د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو لخوا تیر کال د ستمبر په میاشت کې جوړ شوی و. په دغه غورځنګ کې مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارټي، جمعیت العلماء اسلام، فی، عوامی نیشنل پارٹی، پختونخوا ملی عوامی گوند، بی این پی مینگل نیشنل پارٹی او د قومی وطن پارٹی په ګډون د اپوزیشن یولس ګوندونه شامل وو. د یادو ګوندونو مشرانو د عمران خان حکومت د پاکستان د پوس په لاس جوړ شوی حکومت بللو او د دې حکومت د لنګولو اعلان یې کړو.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده voadnews.com.
تاسو د وایس اف امریکا دی خبري خبرونه ته وکی د خبر پختونخوا صحت محکمې د شمیرو تر مخه د صوبې په کچا په تیرو څلیرشتو کېټو کې د کورونا وایرس نه د ریښتنان مړ شوې دي او یو لسوا نه زیات تنانو کې د دې وایرس تصدیق شوې ده. طبي اچارو پوهان وای چې د کورونا وبا دریمې چپې دوران د ناروغ کېدو او د مړینې شرح ځکه سیوا ده چې د وایرس نوې شکل کم چې د برتانیې نه راغلی د انسان پړپوسان ډیر متاثره کوي او په وینه کې د اکسیجن د کمی سبب ګرځي ځکه په هسپتالونو کې د مریضانو شرح ورځ تر بله سیوا کیږي او د علاج لپاره مختص بیډونو کې هم کمی راغلی دی. دوی وای کچره عام خلک په ایس او پیز یا سپارښتنو عمل شروع نکړو نو د لوی مالی او ځاني زیان سره مخ کېدئ شي. نور تفصيل د پیښور نه دی خبريال عبدالرزاق په دې ریپورت کې راکړي.
په خیبر پختونخوا کې د صحت چارو پوهان وای چې د کورونا وبا د تیرو سپو په پرتله د درېمې سپې دوران د مثبت پیښو او د خلکو د مړینې شرح سیوا ده او دا وایرس په ټولنه کې توندې سره خوريږي خو بیا هم عام ولس احتیاط نکوي. دی وای کچری په ایسوپیز یا سپارښتنو سم عمل اونکړې شو نو د لوی مالی او ځاني زیان سره به مخ شو. د ثوابی میډیکل کمپلیکس کې د سینې د مرزونو متخصص ډاکټر وقاص احمد ویډ وته ویل چې اوس هم خلک کرونا وایرس سنجیده نه اخلي ځکه د مثبت په خوشاله د کمیدو پرځې روستر بلی سیوا کیږي.
دریم لیر چې ورته وي د کورونا وبا نو پدې کې مونږ سره دا تیزی ځکه دا چې دې کې مونږ سره دا انګلند کې ندی وایرس یو شکل جوړ شوی دی چې هغه ته مطلب په انګلیش کې یو کې ویرینټ وی ناغه ډیر تیزی سره سپریډ کیږي خوريږي. دویمه خبره دار زمونږ د خلکو لاپروايي زمون خلک پړومبي کې لګ ډېر خو بیا ملي احتیاط او اوس خلک بالکل احتیاط نه کی کورونا کې نه کینی هم خا دې ډېری شوی دي نو دې د وجې نه زمونږ دا کم چې تناسب دي د دې د پهلا او دا زیات شوی دي.
نو مولي زیاته کړه د برتانیې نه راغله د کورونا وایرس نوې شکل په انساني وجود کې د سا اغستو نظام ډېر متاثر کړي چې له عملې په اسپیټالونو کې د اکسیجن ورکولو بيدونه په مکمله توګه ډکېدو ته نږدې دي.
دې کې چې د موږ سره ډومبي کې هو دا دی و صرف تبا ټوخه او بدن دردونه د دې سره موږ سره مریضان مطلب راتلل اسپیټالونو ته اوس نن سبا موږ سره چې نه دا په پیپړه باندې ډیر زیات اثر کوي صاحب کې کمیږي په وینه کې د اکسیجن مقدار کمی مریض ډیر سیریس حالت ته بوزي مدي سره موږ سره پاسپټالونو باندې ځکه لوډ زیات دي چې موږ سره د اکسیجن ډیماند زیات شوی دی پاسپټالونو کې او موږ سره دونه بدقسمتۍ سره دونه بيډونه پاسپټالونو کې نشته او کم چې دي نو غالي ډډک شوی دي. زموږ خلکو ته دا درخواست دی چې خپل ماسک ته چې کورن نه غیر ضروری بار نوزي مناسب سماجی فاصله دې ساتي مینس کې شپک پټه او بار بار د صابون سره لاس وینځي.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې د شمیرو تر مخه په تیر یو شواروس کې د کورونا وایرس نه درې وشتنان مړ شوی او یو لسوا او درې کم اتیاتنانو کې د دې وایرس پخلې شوې دي. شمیرې ښایي چې د صوبې په کچا د یاد رنز نه د مړ شو تنانو تعداد 2400 او سلويخته رسیدلې دي او تر اوسه پورې په مجموعي توګه یو نوي زره او صد پاسه 400 تنان ناروغه کړي دي. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې سیکرټری امتیاز حسین شاه ویډیو ته ویل چې د پیښور الاریچ هسپتال صوبای حکومت د کورونا مریضانو لپاره مختص کړي او د سواد او ثوابي په لویو هسپتالونو کې هم بيډونه یې سیوا کړي دي. د وایي د دې ترڅنګ حکومت د کورونا وایرس خورېدو د مخنیوي لپاره نور ګامونه هم اخلي.
په کومو علاقو کې چې د کورونا مثبت په خوشاله 15% نه سیوا ده هلته مونږه ټول سکولونه او کالجونه بند کړي دي. د سوالو غاړو د پاره په هفته کې مونږه دوه ورځې ایخودي دي نو په هغه ورځو کې نه چلیږي. د غشان د ضروری سیزنونو علاوه مارکیټونه مونږه د شپې 8 بجې بندو او په هغه کې هم مونږه دوه ورځې د مکمل بندولو د پاره ایخودي دي.
د پاکستان مرکزی حکومت د شمیرو تر مخه په ټول هیواد کې د کرونا وایرس نه تر وسه پورې شپږ لکه واتیا زره او سده پاسه نه سو تنه ناروغه شوي او سوار لزره وسوه او دوه کم اتیا تنانو د یاد رنځ له امله ژوند د لاسه ورکړی دی. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیو نیوز، پېښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوري دی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00200 205 003.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غوږی. د بنو په جانی خېلو کې نن د ایتوار پورس د مشرانو جرګه شوې ده او په دې جرګه کې د دې خبرې جاج اخیستې شوې ده چې حکومت ورسره په لوسنامه کې کمیشمنی کړې وي هغه تر څومره حد پورې عملی کړې شوې دي. د جرګې یو غړی ډاکټر ګل علم وای د دوی مقصد هیڅ کله مراد اخیستل نه بلکې په پیښه کې ککړ کسان معلومول او قانون ته سپارل وو او په دې لړ کې لا هیڅ قسمه پرمختګ نه دی لیدلی او کپل سورزو کې شوه تړون عملی نشو نو دوی به بیا پر لچورو کې. یاد دي د خیبر پختونخوا حکومت د بنو د جاني خيلو علاقې مشرانو ته په یو لوزنامه کې باور ورکړي چې حکومت به سیما د وسلوالو ډلونه پاک کړي خزای مشران د حکومتي ګامونونه مطمئن نخکاری. او د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د اطلاعات سلاکار کامران بنگش د جاني خيلو د مشرانو سره د لوزنامې ورستو ویلی وو چې حکومت د جاني خيلو د مشرانو ټول غوښتنې منلې دي چې تر ټولو لمړی غوښتنه پکې د وسلوالو ډلو خلاف ګامونه پورته کول دي. په دې موضوع باندې تفصیلي ریپورت د ډیوه خبريال عدنان بټنی راکړي.
د بنو جاني خيلو یو مشر ډاکټر ګل علم وزیر وای مرشي اسلام آباد د ځان سره خپل مړی وړل نو غوښتنه مو دا وه چې په دې پیښه کې څوک ککړ دي هغه به راته په ګوته کولی شي او حکومت سره دې کسانو د معلومولو او په سزا د رسولو ژمنه هم کړې ده، خو تر اوسه دا معلومه نه کړل شوه چې په دې پیښه کې څوک ککړ دي. هغه وویل د دوی مقصد هیڅ کله مراعات اخستل نه بلکې پیښه کې ککړ کسان معلومول او د قانون منګولو ته راکش کول وو او په دې لړ کې لا هیڅ رقم پرمختګ نه دی لیدلی شوی. د ځنی خېلو مشرانو او حکومت ترمنځ شوی تړون کې دا خبره منل شوې وه چې د وژل سو څلورو ظلمو د وژنې به په پراخه کچه سره پلټنې کولی شي او په دې پیښه کې لاس لرونکو ته به کوټلې سزاګانې ورکولی شي. تړون کې راغلی چې راتلونکي هم داسې قسمه پیښو پر ضد سخت ګامونه اخستل کېږي. ډاکټر ګل علم وویل له حکومت سره دوی شوي تړون نن شپږمه ورځ ده، خو تر اوسه دوی په مطالبو هیڅ کار نه دی شوی او که چېرې دغه مطالبې په لس ورځو کې ونه منلې شوې نو دوی به بیا احتجاجي پرلت پیلوي.
درنه خاتمه نه ده، موږ دا درنه خالي ملتوي کړی دو په درې ګنټې کې بیا خلک سره دي بستارې جمع کړي چې کوم کام کومې پرېکړې دي کومې ټینګې کړي هغه باید هغه برقراري وي چې څوک پورې د علاقې ته امن خوشحالي او رڼا راغلي نه وي. غا خو موږ مطالبانه وه خو دوی چکونه ورکړي دي 25-25 لاکھ روپۍ سرکیاتي پیکج دي په دامن دي دوی جرګې ولته ویلي دي چې تاسو څو کسان اوسئ. دا خبره روان دي خو د امن او امان موږ ورته چې موږ ته په بس دا د ریاست ذمہواري ده
خپلوانو په خبره دا هلکان د موندلو نه شل ورځې وړاندې د ښکار دپاره له کور څخه وتلي وو او بیا مړی په داسې حال کې ترلاسه شوي چې تشدد پرې شوی او شخ کړی شوی وو. د دغو هلکانو د وژنې پر ضد جاني خېلو تر څو ورځو په بنو کې احتجاج کړی وو او د مارچ میاشتې په 28مه نیټه اسلام آباد ته په داسې حال کې د احتجاج لپاره روان شوی وو چې خپل مړی هم د ځان سره اخستی وو، خو وروسته صوبایي حکومت د دوی ټولې غوښتنې ومنلې او هغوی هم خپل احتجاج ختم کړو. د حکومت سره د خبر د پاره ټاکل شوی کمیټې یو غړي ملک مرویز وای صف امریکا ډیوا ته وویل دوی سره حکومت تړون کړی او غوښتنې ورله منلې چې د هغې وروسته دوی خپل مړی خاورو ته سپارلې. هغه زیاته کړه نن شپږمه ورځ ده چې د دوی سره بیا حکومت هیڅ قسمه رابطه نه ده کړې چې خوشتلې تر کومه حده عملي کړی شوې دي. هغه وایي د دوی غوښتنه په سیمه کې د امن په ځای کولو او غواړي چې سیمه کې باید د شو او بدو وسلوالو توپیر ختم کړلی شي. ملک مویز وای دی حکومت نه پښتنه کړې و چې د دوی سیمه د هر ډول وسلوالو څخه پاک کړل شي، خو تر اوسه ور داسې هیڅ په نظر نه راځي چې د هغوی په غوښتنه څه کار شوی وي.
نیجه په کیسه خو یې سامان له شوای زو ته تاسو یا یو په باندېون خبر ار سره کړی دو په یو شی یم سره خو خبرانو نو شوی
مو را ما خمس کی سال سره کړی دو او څنګه پر په مولي کوي دي بار بار خبره وای پکې ولخه نو را دې چار دو چې څنګه عمل تر ولی یا په سره دتا زمواره خلک نه د سوتل چې نه تاسې کی ادا چې ټال مو وکړي آکی آکی او سمو نو په ګراوند للی دي.
وایس اف امریکا ډیوا رادیو په دې اړوند د بنو انتظامیه، پولیس او د صوبې حکومتي چارواکو سره په دې اړوند تماس حاصل وکړه، خو دغه ریپورت تر جوړولو دوی ته ځواب ترلاسه نه شو. په عین حال کې بنو کې یو اعلی حکومتي چارواکي د نوم نه اخستو په شرط وایس اف امریکا ډیوا ته وویل د پیښې پلټنې روان دي. پرستیک شې د خیبر پښتونخوا پولیسو مشر سنول عباسی په خپل د بنو سیمه سفر کړ او د جاج اخستای خو دې هرڅه دغه پټ ساتي. هغه ول چې دغه پیښه کې د اخیری حد ته ورسی او په دې کې ککړ کسان معلوم کړي بیا به هرڅه د خپل سر ګن کړي. د وایس اف امریکا ډیوا دا هم ویل چې دوی ایوا غوښتنه د بدرک شوی کسانو د شناختې او اتیا کسانو نمونه دوی ته ورکړي شوی او په هغه هم کار روان شوی دی. عدنان بیٹنای وی او ای ډیوا
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري مش پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټوئیټر @voadiva.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته غوږی. په اسلام آباد کې د آزاد څېړنیزي ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اند سکیورټی سټډیز په ریپورت کې ویل شوی دی چې په ملک کې د نننه د 13 مارچ په میاشت کې د ریاست پر ضد او د تشدد په نورو پیښو کې کمی لیدل شوی دی. بلخوا څېړونکي وایي په سیمه کې د تشدد مسله پراخه اړخونه لري او زیاتی تر څو چې د افغانستان د نننه جنگ د خپل طاقتونو ترمنځ روغه جوړه نه شي او د پښیشا یا پراکسی جنگونو لړۍ نوی بدریدلې نو تر هغه بعد وسلوالو ډلو موجود کی د پولی پوری راپوري جاری. که څه هم په دې ریپورت کې په پاکستان کې د نننه د تشدد په پیښو کې کمواله ریپورت شوې ده، خو د دې مخکې د فروری په میاشت کې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په خپل ریپورت کې د افغانستان د نننه د لاقانون تحریک طالبان پاکستان سره د بیلابیلو وسلوالو ډلو د اورغونډېدو خبرداري ورکړې شوې وو او ویلي وو چې د سره پاکستان او سیمېتا د ترهګرۍ غواخ لا نور هم سیوا شوې ده. نور تفصیل په دیوا خبريال ارشد حسین د اسلام آباد نه راکړي.
په دغه ریپورت کې ویلي شوی چې د 13 مارچ په میاشت کې د وسلوالو لخوا شل بریدونه شوي چې پکې د 15 عام وګړو او د 10 امنیتي ځواکونو په ګډون 25 کسان وجل شوي دي. ریپورت وایي لدې مخکې د فروری په میاشت کې د وسلوالو لخوا هم دغه عمر حمله شوي، خو په هغه کې د مارچ د میاشتې په نسبت زیات 13 کسان وجل شوي وو. ریپورت وایي دا ښایي چې د مارچ په میاشت کې شوي حمله کې د فروری د میاشتې په نسبت کم کسان وجل شوي دي. د پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اند سیکیورټی دا ریپورت مخ کې وای د وسلوالو لخوا تر ټولو زیاتې حمله په پخواني قبایلی سیمو کې ریکارډ شوې، چرته چې په 15 بریدونو کې سلور کسان وجل شوې دي. هم دغه راز د ریپورت تر مخه په بلوچستان صوبا کې د وسلوالو لخوا سلور بریدونه ریکارډ کړی شوې چې پکې لس تنان مړه او سلی رښنور جوبل شوې دي. د پیښوري یونیورسيټي د انسټیټیوټ اف پیس اند کانفلیکټ سټډیز د سانګي پروفیسور ډاکټر جمیل چترالی وایس اف امریکا ډیوا ته وای د تشدد په پیښو کې د مرګ جوبل کمې د هیواد د نن د تشدد د کمی او پیمانه خدا خدا مسله پراخه اړخونه لري. دی وای د تشدد د مسلې چې کوم ځاندریز جوړخ دی هغه ډیر اهمیت لري او زیاتوي تر سوچ د افغانستان د نن د یو بل پر ضد جنگ کې د بوختو طاقتونو ترمنز کمروغه جوړه نوي شوي او د پیشیشا یا پراکسی جنگونو لړۍ نوي ودرېدلې، نو تر هغه به د پولی پوری راپورې د وسلوالو د ټولګي موجود وي
او د شهر کله موقع ملایويږي نو دوی به د خپل وجودیت ثابتولو لپاره حمله خامخا کوي. افغانستان کې هم کیږي، پاکستان کې هم کیږي، او چې کله کله یو کریټیکل پوینت راځي نو هغه وخت کې به سیزونه سیوا کیږي. نن سبا که تاسو دا ایمن ښکاری د دې تړون هم د عمر سره دی، چونکه هغه یو مینل پوینت ته خبرې روان دي، یا یو کروشل ټایم د دې وخت د نیګوسیشن د مئی ډیډ لاین حواله سره، نو کېدای شي په اپریل او مئی کې موږ داسې قسمه واقعات په افغانستان کې هم او په پاکستان کې هم د پولې دواړه غاړه نور هم سیوا ښکاره شي.
د سیړنیز ادارې دا رپورټ وایي په پخوانی قبایلي سیمو کې د امنیتي ځواکونو لخوا په درې عملیاتو کې 12 مشکوک وسلوال وجل شوي هم دي. هم دا شان په بلوچستان صوبه کې د امنیتي ځواکونو لخوا دوه کاروایان شوي چې پکې 15 مشکوک وسلوال وجل شوي او دوه نور نیول شوي هم دي. که څه هم پاکستان کې آزاد سیړنیز ادارې په هیواد کې د وسلوالو لخوا په تشدد کې د کمی خبرونه ورکوي، خو د فروری په میاشت کې د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا په یو رپورټ کې ویلي شوي وو چې په افغانستان کې د لاقانونه تحریک طالبان پاکستان په لیکو کې بیلابیل وسلوال یو ځل بیا راغونډیږي، او له دې امله پاکستان او سیمې ته د ترهګرۍ ګواښ لا نور هم سیوا شوی دی. د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا په رپورټ کې ویلي شوي وو چې تیر کال د جولای او اګست په میاشتو کې 15 وسلوالو ډلو د تحریک طالبان پاکستان بیعت کړی دی.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د بلوچستان وزیر اعلی جام کمال وای د احتجاج کوونکو سرکاري ملازمینو تنخواه زیاتول اسان کار نه دی، خو وای چې په یو دوه کال کې به بوج د صوبې په خزانه راشي. د وزیر اعلی په خبره کې د ملازمینو غوښتنې اومنل شي 15 ارب روپۍ بوج به نور زیات شي، خو احتجاج کوونکي وای ک غوښتنې ونه منل شي تر هغه بخپل احتجاج جاری ساتي. نور تفصیل د ډیوا خبریال حفیظ الله شیرانی په دې رپورت کې راکړي.
د کوټي پر عبدالستار ادهی چوک د تنخا د زیاتوالي په ګډون د 19 غشتنو لپاره احتجاجي پلتکونکو سرکاري کارمندانو ته لشپړ ورځو پس د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال ویډیوي پیغام کې جواب ورکړی. جام کمال وایي ک د احتجاج کوونکو تنخاوي یا معاش دوه چند هم سي هغه پرې خفه نه دی، وایي چې د هغه لجیب خو یو روپی هم نه دی، پیسې د سرکار له خزانه دي.
یہ جام کمال خان جام کمال کی اپنی کوئی ذاتی ملکیت کمپنی یا فیکٹری نہیں ہے.
دا خود جام کمال دا ذاتی ملکیت یو کمپنی نه ده. دا بلوچستان دا ایالت دا وزیر اعلی په حیث پر ما باندې یو ذمہواری جوړیږي چې زه دا هر څه په اړه فیصله په ش ساړه زړه او سوچ سره وکړم، او دا را روان نسل لپاره وسنجوم، ستاسو د شیګړې لپاره وسنجوم، د دې ایالت لپاره وسنجوم. زما لپاره یو سیاسي فیصله کول ډیر اسانه ده. نن کزه داسې فیصلې د سیاسي ګټو لپاره وکړم زما لجیب خونه دي، نه هم د بل وزیر اعلی لجیب دي. 25% خو بلیا زیات کړم. نن خو به هر لوري ته زما په حق کې ژغ پورته سي او واوا به کوي. آیا دا یې حل دی؟ کال دوه کاله به تیر کړو او بیا به ستونزې یو په بل پسې زیاتېږي. 15 وروسته به موږ او تاسې پر داسې پړاو ولاړ یو که بیا موږ دا هر څه ښه کول و هم غواړو، زموږ له لاسه به هر څه وتلي وي.
ہمارے یہاں سے چیزیں بہت آگے نکل چکی ہوں گی.
وزیر اعلی جام کمال په 19 منټه او 23 سیکنډ ویډیوي پیغام کې دا هم ویلي ک د احتجاج کوونکو غوښتنې و هم منلسي، نو د بلوچستان پر یالتي خزانه باندې به تر 15 ارب روپۍ پورې بوج نور هم زیات سي. هغه وایي ک هم داسې هر شپږ میاشتي او کال بعد دوی تنخواه زیاتوي، نو د ایالت د پرمختګ چارې به په ټپه ودرېږي. خو بل لوري ته د شپږ دیرش تنظیمونو په ګډ احتجاجي پرلت لیا هم روان دی. د کوټې ښار پر سړکونو احتجاجي لاریونونه او د حکومت ضد شعارونه ورکول کیږي. د احتجاج منتظمین وایي د وزیر اعلی پیغام پر خپل ځای، خو دوی له خپلو غوښتنو نه پرشا کیږي. پروفیسر حمید خان وایي که تر سبا پورې غوښتنې ونه منل سي، د امپلایز اینڈ ورکرز گرین الائنس تر نظارت لاندې روان خپل احتجاج به د ایالت و ټولو ښارونو ته وغځوي او لوی لارې به وتړي.
خپل جلوسونه را باسو او پر مختلفو چې کومې لوی لارې هغه بندوو، په هیجان جوړته وایي چې موږ پر هغه باندې په هیجان کوو. او دغسې بیا په کوټه کې هم دغه کوم چې د درنې نیم ملګري دي دا بهر باسو او کم کټ کټ فوټونه دي د ټول
بل لوري ته د استادانو د احتجاجي پرلت لوجه په شار کې د ترافیک رواني زیاته زیانمنه سوي. د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلي چې د سرکاري کارمندانو او لوستونکو خلکو د احتجاج طریقه داسې نه وي. هغه زیاته کړي چې د کورونا وبا زیاته سي او یا د ترهګرۍ کومه پیښه وسي، ذمہوار به هم دغه احتجاج کوونکي سرکاري ملازمین وي. وزیر اعلی غوښتي چې ملازمین دي خپل احتجاجي ناستې ژر تر ژره ختم کړي. حفیظ الله سوره شیرانی، وی او ای، دیوا کوټه.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
دا وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو دا کتر منور دن کو خبری خبرونی تا یواری بیا ہم شرح راست نن د اتوار یا یک شنبه ورځ د کال 2023 د اپریل د میاشتې څلورمه نیټه ده. دا وخت په پاکستان کې د مازدیګر شپږ نیمې، افغانستان کې شپږ او دلته واشنگتن ډی سي کې د سهار نهه نیمې بجې دي. زه نصیر کاکړ یم او یو ورځ مو بیا پام راګرځوم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سرټکو ته. پاکستانی مطبوعات وایي په هیواد کې حکومت مخالف لوی ائتلاف پاکستان جمهوري غورځنګ د خپل منځي اختلافونو سره مخ شوی او د پارلمان څخه استعفا غانو او د سینټ د چیرمن په انتخاب یې یو له بل څخه وضاحتونه غوښتي دي. پاکستان کې حکومتي شمیرې وایي د کورونا په پیښو کې زیاتوالی راغلی. په تیرو څلورویشت ساعتو کې تر 15,000 زیات کسان په کورونا اخته شوي دي. بلې خوا وزیر اعظم عمران خان ویلي درېیمه څپه ډېره خطرناکه ده او که خلک احتیاطونه ونه کړي نو لا زیات بندیزونه به ولګوي. او د افغانستان حکومت ویلي د افغان سولې په اړه به د ترکیې په نړیوال کانفرنس کې برخه اخلي. راپورونه وایي دغه کانفرنس به د دې میاشتې په دویم اونۍ کې ترسره شي. او هم د افغانستان د دفاع وزارت ویلي نن یې په کندهار کې د عملیاتو په مهال د 15 ځان مرګو په ګډون 15 اویا طالب وسلوال وژلې دي. او اوس هم د دې خبرونو تفصیل. پاکستانی مطبوعات وایي په هیواد کې د حکومت مخالفه یوولسو سیاسي ګوندونو ائتلاف پاکستان جمهوري غورځنګ یا پی ډی ایم د خپل منځي اختلافونو سره مخ شوی. دا له هغه وروسته چې د ائتلاف دوو غټو ګوندونو پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند یو پر بل و ائتلاف ته د زیان رسولو تورونه ولګول او یو له بل څخه د دې وضاحتونه وغوښتل. د پاکستان دان ورسپانې خبر ورکړی چې د تیرې جمعې پر ورځ د پی ډی ایم د 15 ګوندونو غونډه وسوه او له هغه وروسته له پارلمان څخه د استعفاګانو په اړه پیپلز ګوند د دوشنبه پر ورځ رابلل سوی خپل د مرکزی کمیټې غونډه وځنډوله. څېړونکي وایي دا یو پیغام و چې پیپلز ګوند به پارلماني سیاست ته دوام ورکوي. بلې خوا مسلم لیگ نون دې ګام ته له حکومت سره مرسته ویلي. په پاکستان کې چارواکي وایي د کورونا وایرس په درېیمې څپې کې زیاتوالی راغلی او په تیرو څلورویشت ساعتو کې تر 15,000 زیاتې مثبتې پیښې رامنځته شوي او تر 80 زیات کسان له دغې وبا څخه مړه شوي دي. د کورونا د مخنیوي لپاره ملي ادارې ویلي ټوله پاکستان کې په تیرو څلورویشت ساعتو کې تر 55,000 زیات ټیسټونه شوي چې پکې د مثبتو پیښو شمیر 9.2% و. د روغتیا چارواکو یو وری بیا په خلکو جاغ کړی چې احتیاط دی کوي. د ګڼې ګوڼې ځایونو ته دی نه ځي، ماسکونه دی لګوي او لاسونه دی صفا ساتي. وزیر اعظم عمران خان هم ویلي د کورونا وایرس درېیمه څپه ډېره خطرناکه ده او خبرداری ورکړی که چیرې ولس په ټاکل شوي بندیزونو باندې عمل ونه کړي نو لا سخت بندیزونه به ولګوي. په خیبر پښتونخوا کې حکومت اعلان کړی چې سږ کال د سپتمبر په میاشت کې به بلدیاتي ټاکنې کوي. په هغه صوبه کې د بلدیاتي ادارو یا ځایي حکومتونو موده د 2019 کال د اګست په میاشت کې پای ته رسیدلې وه. په هغه ایالت کې د کابینې وزیر ضیاءالله بنګش ورسنیو ته ویلي چې صوبایي کابینې د بلدیاتي انتخاباتو د سپتمبر په میاشت کې د کولو منظوري ورکړې ده. د افغانستان حکومت ویلي په ترکیه کې د افغان سولې په تړاو کې دونکو غونډې ته خپل پلاوی لیږي. ټاکل شوی دا غونډه په استانبول کې د دې میاشتې په نیمایي کې ترسره شي. افغان چارواکو ویلي طالبان د زور له لارې نه بلکې د خبرو اترو له لارې بریا ته رسیدلی سي. په عین وخت کې پرون د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ډاکټر حمدالله محب یو خبري کانفرنس ته په وینا کې ویلي وو طالبان له جګړو پرته بل څه نه پیژني، نه په سیاست پوهیږي او نه یې څه بدلون کړی دی. خو طالبانو دغه څرګندونو ته په سملاسي توګه څه غبرګون نه دی څرګند کړی. په هندستان کې پولیس وایي ختیځ ریاست چتیسګړ کې له ماو یاغیانو سره په یوه نښته کې د نیمه پوځي قوه او 15 عسکر وژل شوي. دغه پیښه کې یو یاغي هم وژل شوی دی. د پولیسو یو سیمه ایز مشر جی ام اوستی د ای پی خبرې ادارې ته ویلي پیښه هغه مهال رامنځته شوه کله چې دوی د استخباراتي معلوماتو په اساس د یاغیانو په ضد عملیات کول. د پوینا په باجپور ضلع کې په زیات شمیر ماو یاغیان راغونډ شوي وو. دغه پیښه کې 12 نور عسکر ژوبل شوي هم دي. او په انډونیشیا کې چارواکي وایي د جاوا په سیمه کې د یوې غټې سمندري بیړۍ او د مای نیونکو د کښتۍ په ټکر کې 12 مای نیونکي لا تر اوسه بې درکه دي. دا پیښه پرون رامنځته شوې وه او چارواکي وایي د بې درکه کسانو د لټون لپاره یې عملیات پیل کړي دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د وایس اف امریکا دی خبري خبرونه ده. د افغانستان د امن د عمل په حواله سره د رپورټونو خبره شوې دي چې د افغانستان امن په تړاو کې د ترکی غونډه بعد اپریل میاشتې په نیمایي کې جوړیږي او شاوخوا لس ورځې بچاري. افغان حکومت هم وایي چې دغه غونډه تا پلاوی لیږي او د سولې په هڅو باور ده، خو اوسه پورې د پلاوی د غړو په اړه معلومات نه دي شریک کړی شوی. د دې رپورټونو سره دا هم افغان حکومت یو ځل بیا ویل دي چې طالبان د زور د لارې نه بلکې د خبرو د لارې بریا ته رسیدلی شي. د افغان حکومت د مذاکراتي هویت یو غړی وای د ملګری ملتونو په ګډون د امریکا او ترکی استازو د قطر په قربتوب د استنبول غونډې په ایجنډا بحث شروع کړی دی. د سولې دغه هیلو او هڅو سره د قومي امنیت شورا سلاکار ډاکټر حمدالله موهب 13 ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل طالبان د جګړو نه علاوه نور څه نه پیژني، په سیاست نه پوهیږي او هیڅ قسمه تغییر هم نه دی کړی. د دې خبريال حکمل روان په تفصيلي ریپورت راکړي.
د افغان سولې پاړه د مسکو له ناستې وروسته ټاکل شوی چې په همدې میاشت کې د ترکی په پلازمینه استنبول کې هم څو اړخیزه غونډه جوړه شي چې طالبان افغان دولت د سیمې هیوادونو امریکا او ملګري ملتونو ورڅخه د خو پایلو تمه لري. ملګرو ملتونو ترکی او امریکا د افغان سولې په تړاو د ترکی غونډې پایل پر نیټه هوکړه کړې. اوس رسنۍ ته سرچینو ویلي چې دغه غونډه به د روان اپریل میاشتې په 14 مچې د حمل یا وریل شپږمې سره برابرېږي. په ترکیه کې جوړیږي د سرچینو په خبره دغه غونډه به شاوخوا لس ورځې دوام کوي. د سولې هڅو سره هم مهاله تر دې مخکې په دوحه کې د دولت مذاکراتي هیئت یو غړي غلام فاروق مجروح ویلي وو د ملګرو ملتونو په ګډون د امریکا او ترکیه استازو د قطر په قربتوب د استنبول په غونډې په ایجنډا بحث پیل کړی دی. مجروح وویل
نمایندگان کشورهای امریکا و ترکیه
دای وای د امریکا متحده ایالاتونو په ګډون د ملګرو ملتونو امریکا او ترکیه استازو د قطر په قربتو د استنبول غونډې پر ایجنډا بحث پیل کړای. افغان حکومت بیا د سولې لپاره له وخت وړاندې د ټاکنو اوربن او یادې ناستې ته هم چمتووالی ښودلی دی. د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې دوی د زور له لارې طالبان واک ته نشي رسیدلی او نه هم افغان حکومت چاته اجازه ورکوي چې د زور له لارې پر افغانانو حکومت وکړي. د ده په خبره طالبان د تاوتریخوالي دوام له لارې دا ثابته کړي چې دوی د سولې اراده نه لري او غواړي د زور له لارې ځان واک ته ورسوي. سوی محیب وویل
طالبان دې د افغانانو واوري د خپل بادارانو ډیر واوریدل او هیڅ کټه ورته نه درسولې. اوس هم چې کم کار کوي او جنگ ته مدګی نیسی، په دې جنگ کې دوی بیرته افغانان شهیدانې، مسلمانان شهیدانې، د افغانستان تاسیسات ورانې. په دوی باندې کچیرته یو زره افغانیت هم پکې پاتې وي، غږ دادې چې نور د دې ورانکارین لاس واخلي، د مذاکرې د لارې نه په قدرت کې د شاملېدلو لار ورتشته.
امریکا له افغان حکومت او طالبانو غوښتي چې په دغه خبرو کې پرشته خندونو خبري وکړي او ژر تر ژره یوې پایلې ته ورسیږي. د دې خبرو سره مل د ارګ مطبوعاتو دفتر تیر ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر غني د ځینې هیوادونو سفیرانو او د بین المللي سازمانونو استادو سره په سولې خبري کړي او په دې اړه یې د ښکېلو او نړیوالو متحدینو او چارواکو سره لیدنې زیاتې کړې دي. بیان کې راغلی افغان ولسمشر اشرف غني تیر ورځ له غرمې مخکې د امریکا متحد ویلتونو شزدفیر د ناټو ملکی استازي او د یوناما د سرپرست په ګډون د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو سفیرانو د بین المللي بنسټونو ځینو استازو سره په چرچینو میړای کې کتلې. غني په دغه کتنه کې د سولې پروسې د راتلونکو ګامونو او د سولې پاړه د افغانستان حکومت د لیدلوري د تشریح ترڅنګ د ګډونوالو پوښتنې هم ځواب کړې. حکمل صدات، دیو ریډیو، افغانستان.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده voa1news.com. وایس اف امریکا دی وا خبری خبرونه ده. د افغانستان د دفاع وزارت وای د کندهار په دوه ولسوالو جړی او ارغنداب کې افغان ځواکونو د طالبانو پر ضد هوایی او ځمکني عملیات کړي چې پکې د 15 ځانمرګو په ګډون 15 اویا طالب وسلوال هم وژل شوی دي. د دفاع وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې دغه وسلوال ترهګر د تیر یو شواروز په محل وژل شوی دي او د هغوی 2 ماینونه هم ته منځه وړل شوی دي. پدې موضوع باندې تفصيلي رپورت شعیب زاده راکړي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د کندهار په دوه ولسوالیو جړی او ارغنداب کې افغان ځواکونو د طالبانو پر ضد هوایی او ځمکني عملیات کړي چې پکې د 15 ځانمرګوي چې پکې د 15 ځانمرګو په ګډون 15 اویا طالب وسلوال وژل شوی دي. د دفاع وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې دغه وسلوال ترهګر د تیر یو شواروس په محل وجل شوی او دا غوي 2 ماینونه هم له منځه وړل شوی دي. اعلامیه کې راغلی چې د غندهار شاولی کوټ ولسوالۍ کې په 14 موادو بار د طالبانو یو موټر خپل هدف ته رسیدو وړاندې امنیتي ځواکونو تباه کړي او د ویستره 14 مخې نیولې ده. امریکا هغه آشنا د غندهار د 215 اتل قول اردو د ویان ډګروال یحیی علوی له خولې ویلي د ارغنداب ولسوالۍ په تابین سیمه کې لسګونو وسلوالو طالبانو دغه ولسوالۍ د مرکز نیولو د پاره 13 شپه برید کړي وو چې دغه برید په شاتن بول شوی او جګړه تر نن سهار روانه وه. د کندهار د پولیسو ویان جمال بالغزه امریکا غږ ته ویلي د 13 شپې عملیاتو کې د طالبانو لس قومندانان او ځانمرګي وجل شوی دی. دن خطه په داسې حال کې شوی چې په دې ورستیو کې د افغان سولې د پاره د بیلابیلو نړیوالو فورومونو څخه یو شمیر کوششونه پیل شوی او دا هلې ځلې له افغانستان کې د اوربن او جګړې د ختمېدو لامل شوی نه دی. افغانستان کې د سولې د پاره په ورستیو تجویزونو کې د موقتی حکومت په ګډون یو شمیر وړاندیزونه مخې ته راغلي او ځینې اړخونه په 13 بیا طالب استازي د ولسمشر غني له واکه لري کېدل غواړي او ځنې نور د یو لړ مهاله حکومت جوړېدل غواړي. په تاجکستان کې د آسیا زړه استنبول پروسې د بهرانو چارو وزیرانو نه هم کانفرنس ته د وینا په مهال افغان ولسمشر اشرف غنی او زلبیا په دې ټینګار کړی چې د واک انتقال به یوازې د ټاکنو له لارې ترسره کیږي. د افغانستان په چارو جوړ نظر لرونکي خبریال طاهر خان وایي طالبان به د افغان سولې د پاره د اشرف غنی نوی پلان ونمني او طالبان هم د حکومت غوښتنو منلو ته تیار نه دي. په ټویټر خاغلی طاهر خان لیکلی مسلې هغه وخواري دي چې د جګړې ختمولو په خاطر ټولې ډلې خپل د ریزونو کې نرمي راولي.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voa1news.com.
دا تاسو د وایس اف امریکا دی خبری خبرونه ته وګی. د خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوي بیړنی مرکز مشر عبدالباسط وای د کلو په نسبت خارونو کې د پولیو کترونا انکاری خلک زیات رپورټ کیږي. نوموړی وای په خارونو کې د پولیو چارواکي کور په کور د خلکو د پوهولو د پارزي کم چې ډیر ګران کار دی. عبدالباسط دا خبره په داسې وخت کې کړې ده چې په پیښور کې د وو ورځو د پاره د پولیو پرسد د ویکسینیشن کمپین هم سرته رسیدلې ده. او د پولیو د مخنیوي چارواکي وای چې خیبر پختونخوا کې په پیښور ښار کې تر ټولو زیات د پولیو د ساسکونه انکاری مور او پلار رپورټ شوې دي. په دې موضوع تفصیلي رپورت د ډیوه خبريال شاهین شارا کوي.
په پیښور کې یو کم دیشم مارچ نه پیل شوی پولی کمپین نن پای ته ورسېدو. د پولیو وارس خطر له وجې د نورو سیمو په برعکس دلته اوه ورځې پولی کمپین و. د پولیو د مخنیوي ادارې وینا تر مخه د پیښور شاهین مسلم ټاون نه څو ورځې وړاندې د پولی وارس ماحولیاتي نمونې مثبت رپورټ شوي دي. خو په داسې حال روان کمپین کې پیښور کې دوه ویسرو نه سیوا انکاري خلک رپورټ شوي دي، د کومو لپاره چې پولیو کارکوونکو هلې ځلې لا هم روانې دي. کاری محمد بلال په پیښور کې د پولیو ټیمانو سره هغه ماشومان کورونو ته ځي کوم چې د سنه سو جوحاتو له کبله د پولیو ساسکو څخه بچ پاتې شوي وو. وای خلک په دې خبره باور کوي چې پولیو ساسکي د ماشومان روغ صحت لپاره دي.
باقي د مونږه ټیم جوړ کو او غیله چې کم دی ورشو او د غیله لپاره چې کم دی مختلف پروګرامونه هم کوي. د مونږه چې څومره ټیم ورکرز دي کنه اویرنس د لپاره د غیله لپاره پروګرامونه مو کوي، نو هغه کې مونږ هغه خلک روغ غواړو. نو دا غي په وجه باندې چې کم دی مخکې بډیر زیات راتلل او اوس چې کم دی رورو چې کم دی دا غي ریشو کمیږي او ډیر خنه تایج مونږ ته دا غي راغل.
د پولیو د مخنیوي چارواکو وینا تر مخه د خیبر پختونخوا په بیلابیلو زیلو کې خواوشه درې لکه اویا زره ماشومان ته پولیو ضد ساسکي نه دی رسیدلی چې یو اتیا زره پکې انکاري خلک موجود دي. د پولیو د مخنیوي بیړني مرکز مشر عبدالباسط ویډیو ته ویلي د کلو په نسبت خارونو کې زیاتې ستونزې راپیخیږي او د انکاري خلکو شمیره ډېره وي. وایي دغه خلک په پولیو کترو اچولو کانې کول د پولیو کارکوونکو لپاره یو بل لوی چیلنج دی.
او داسې علاقو کې چې بیا د مختلفو علاقو نه خلک په یو ځای کې راجمع شي، نو د نه الته غ ټرایبل سیستم وي، نه د غي دغه شانت کې څوک مشران وي چې غي سره سړی سو کینی او د یو مشر په خبره باندې ټوله قبیله یا ټوله علاقہ تاسو رومني. نو د غي د لپاره بیا نو دغه وجه دا چې مونږ ته د غي د کنوینس کولو کې او غي ته دا خبره ور باوري کولو کې چې را د کترې د غي د بچو د لپاره ډیره زیات ضروری دي.
د پولیو د مخنیوي نړیوال ادارې تازه رپورت تر مخه د پاکستان، بلوچستان، سند او خیبر پختونخوا بیلابیل سیمو څخه د پولیو وارس ماحولیاتي نمونې مثبت رپورت شوې دي چې په خبر هم پکې شامل دي. د صحت ماهرین وايي یوازې د پولیو دوه ساسکو د لارې خپل ماشومان د دغه خطرناک وایرس څخه بچ ساتلی شي. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته غوږی. په بلوچستان صوبه کې د سبا یعنی د ګل دورزینا شروع کیدونکو د پولیو پرسد کمپین دوه ورځې نور وزنډولې شو. د بلوچستان ای او سی ویاند وای چې په صوبه کې د دولتي مامورینو احتجاج جاری دی ځکه په دغه حالاتو کې د پولیو پرسد کمپین نشي شروع کیدی. د پیرامیډیک سټاف یو مشر منان خان اچکسی وای چې ترسو حکومت د دوی غوښتنې منلې نه وي تر هغه پیرامیډیک سټاف غړي پولیو پرسد کمپین کې برخه نشي اخیستی. د دې خبريال نعمت الله سرحدی په تفصيلي ریپورت راکړي.
په بلوچستان ایالت کې د پولیو په ضد کارکونکو ایو سی یو چارواکي شاپور خان وای په ایالت کې د دولتي مامورینو لخوا دروان احتجاج د وجه د پولیو په ضد کمپاین ور بیا وزنډول شو. دغه کمپاین به د سبا څخه شروع کیږي خو اوس په دروان میاشتې ووم تاریخ څخه شروع کیږي.
اله لرو د اپریل په وو تاریخ به دا کمپاین برته شروع شي. دغه ګرد نسبت لري د درنې سره یا د کومه ناست چې دا وخت د ګرینډ ورکرز الاینس په توګه موجود ده. اسی هغه چې دی دا میسج د خکړې وو چې چونکه دی په درنی کې دینو د دې وږي د دې د سکاسر د چ د پولیو کمپاین و چلوي.
په بلوچستان ایالت کې دولتي مامورینو د مختلفو سازمانونو اتحادیه ګرینډ الاینس د تیری میاشې د نوښتم تاریخ څخه د ایالت پستر شارکوټه کې احتجاجي پرلت د یو سرکاري ودانې مخته روان کړی دی. سپخپل میاشتنی ماش کې زیاتوالی غواړي. په دغه اتحادیه کې پیرامیډیک سټاف سازمان هم شامل دی. چې د پولیو په ضد د کمپین په مهال د دغه سازمان غړي هم خپلې دندې ترسره کوي. د دغه سازمان ایلتي د مالی چارو مشر ادومنان اسکزي وویل چې تر څو حکومت د دوی غوښتنې منلې نه وي تر هغو به دوی د پولیو په ضد کمپین کې برخه نه اخلي.
نو تر څو پورې چې د ګرانډ الاینس احتجاج شروع وي تر هغه پورې به د پولیو بایکاټ که پیرامیډیکل سټاف دی که ډاکټران دي که نرسان دي که نور کم د هیلت ملازمین دي هغه درې ساعته پورې چې په درنه کې ناشې د پولیو کمپین بایکاټ بشروي.
په بلوچستان ایله کې د پولیو په ضد کمپین د ټولو پاکستان سره د تیر میاشتې پر 9 تاریخ باندې بشرو کېدو. د پولیو په ضد کارکونکو یو چارواکي عبدالمنان وای چې په ټولو ایله کې د دغه کمپین د پاره انتظامات د مخکې څخه نیول شوي دي. په ایله کې سکله هم یو سي د پولیو کمپین شروع کولو امر وکي نو بده د پولیو په ضد کمپین شروع کړي.
انتظامات دې هغه بالکل مکمل دي. زموږ ټریننګونه سي هغه د هر لیول هغه سي دي. زموږ کوم کمیونیکیشن یا د خلکو سره رابطه کاری مجلسونه او دا هغه ټول مکمل سوي دي. انشاءالله پر و تاریخ باندې کچیر حالات سازگار رسولو موږ د کمپین اول ورځ او کچیر حالات تیار کم ولو کله کم سی اوس موجوده تور حالات نو بیا به پر و تاریخ باندې فیصله اخیستل کیږي.
د بلوچستان د ایو سی د ویان په وینا د ټول ایالت په دغه زلو کې د پولیو په ضد کمپین کې بشاو خو سلر مشلکه کوښښونه ته ویکسین ورکول کیږي. چې د تیر کمپین په شان په دغه کمپین کې به هم د پولیو د 300 قسمونو مخنیوي کوونکې د ټرایویلنګ په نامه ویکسین به د 15 کالو څخه کوم کوښښونه ته ورکول کیږي. چې دغه ویکسین د ایالت په ټول دغه زلو ته رسول شوی دی. نعمت الله سرحدي وی او ای ډیوا چمن.
په خبری خبرونه کې وخت شوه د وسه د پښتو د ادب او د فن سره تړلې د یو پیجندلې تند ژوند د قصې په حواله سره د یو ریپورت. دغه ریپورت د هر اتوار په ورځ تاسو د پاره د دیو خبريال سردار علي ټکر تیاری. نو راځي چې دغه ریپورت ته وښو.
خو ګوریدونکو نن به د سره د یو بل شعر په حواله نظر شریکو. د دې شاعر نوم د عبدالغفور. پروفیسر افضل رضا صاحب په خپل کتاب پټ ستوري کې د عبدالغفور په حواله داسې لیکي وایي چې عبدالغفور د پښتو په هغو شاعرانو کې دی چې ګڼو لیکوالو یې ذکر کړی دی، لکه پادری هیوز په کلی د افغاني کې د کلام نمونه نقل کړی ده، او میا انزرگل کاکا خیلی په 1401 هجری کې په چمن بے عدل او گلشن بے تمثیل کې څه کلام را نقل کړی دی. پښتانه شعرا اول ټوک کې خاغلی عبدالحی حبیبی صاحب په صفحه نمبر 215 داسې ذکر کړی دی. وای چې غفور هم هغه شاعرانو کې دی په چا چې د رحمان بابا د ډلې او شاعرې اثر شوی دی. د ده کلام کې خوږوالی، رواني او جدت هم شته، او آسان آسان تشبیهات هم لري. غفور هم د عبدالقادر خان او داغه د کورنۍ د ملګرو همزولې دی. دی مون د یو سو اشارو او غزلو په زیره باندې پیجنو. د دینه پس خغلی حبیبی صاحب د کلام نمونه یو غزل درج کړی دی چې مطلعی دادا چې زکا قدم قدم د خکلو په دلبار کج. دا غزل په چمن بے عدل او گلشن بے تمثیل قلمی نسخه کې هم درج دی. ولی په پټ ستوري کې د غفور دوه نورې غزلې هم درج دي چې د میا انزرگل د چمن بے عدل او گلشن بے تمثیل قلمی نسخه 1401 هجری کې چې کومه لیکل شوې ده په هغې کې هم درج دي. هر کله چې میا صاحب دغه انتخاب د دیوانونو نه کړی و نو کیدی شي چې د غفور دیوان یې هم لیدلی وي، کوم چې اوس رک دی. په دې موقع د عبدالغفور نومې شاعر د یوې قصې ذکر هم ډیر ضروری دی. دا قصه شاهزاده بدر منیر نومیږي چې قلمي نسخه په پښتو اکیډمۍ کې په سلسلهوار نمبر قاف 200 او یا موجوده ده. دا ټول یو سل او دویش مخونه لري او په هر مخه اولس شیرونه دي. نو راځه چې د کلام دا نمونه د سره شریکو. زک اکدم قدم د خکلیو په دلبار کج، زک اکدم قدم د خکلیو په دلبار کج، چې مخمور ګرځي په حال کې د خمار کج، او د کګو پګړو سختن خاک سیا کا، د کګو پګړو سختن خاک سیا کا، چې دلبر د زلف تار کا په هزار کج، او کج زلفی کج مجگان لویا فتنه، کج زلفی کج مجگان لویا فتنه دا، لای ګورا چې دلبر کیږي دستار کج، او د زړه فکر می د یار پلیدو ورکشي، د زړه فکر می د یار پلیدو ورکشي، لکمات د چا په خشي تیر خار کج، او د رقیب لویره حس یار تدروم، د رقیب لویره حس یار تدرومم، لکه جوړ فکر د کورشی په بازار کج، کدستار پتندی کج دما گرم نیم، زنبی تلوی د بلبل په نو بهار کج، او د کبو رزو غسکڑی مدام جاڑی، د کګو ورزو غسکړی مدام جاړی، ولې سخوی د کګې توري پر هار کج، او که عشق له هجرا پړ مخ پروت دخای، که عشق له هجرا پړ مخ پروت دخای، روح صورت د مینا تلوی په خنبار کج، او که غفور له خلق بلشی باقی نشی، غفور لخلقا بلشی باقی نشتا، تل آواز دروغ لگی پا بیمار کج. خو گوری دون کو پر اتلون کی پروگرام کی بده یو بل نوی شعر سرستاسو پا خدمت کی زریگو، اس ما سردار علی ٹکر لی اجازت راکے پلوی اللام سپارو، او خجون در تغوارو او
او اوس وړاندې کوي و اداریا، دغه اداریا د امریکا د حکومت نظر خای
سخت کال د ترجنو زنانو د نوم بین الاقوامی اعزاز یو ویشتو زنانو ته ورکړې شوې ده چې اوو پکې افغانستان کې هدف کړې شوې وجلې شوې زنانه دي. د امریکې د خارجه چارو وزیر انتونی بلینکن او د امریکې د صدر کور ودانا لیډی جیل بایدن د خارجه چارو په محکمه کې د انعامونو ورکولو په دستور کې یو ځای شامل شول. په دغه موقع وزیر خارجه انتونی بلینکن خپل تقریر کې وایي چې د امریکې د خارجه چارو محکمې په ګرد دنیا کې او تر ځینو زنانو ته بین الاقوامی اعزاز ورکړی دی، چا چې د امن، انصاف، بشری حقوقو او د جنسی مساواتو په مرسته کې د خپل زبردست استقامت او د قیادت څرګندونه کړې ده. په دې زنانو کې یو د بیلاروس ماریا کالیس نکاوا ده. دی او د دې ملګرو په بیلاروس کې د الیگزندر لوکاشنکا د شپږویشتو کالو اقتدار ته سینو والا او د لانجمنو انتخابونو خلاف د مبارزې په سر یې ډېر په زړورتیا جیل ته غاره کېښوده. دا شان بل یو زنانا د برما پیو پیو آنگ دا سوکچی اوسوس پر اوچتې دودا د دې جوړ تنظیم دی وینگز د مختلفو کم شمیره او مذهبي فرقو ترمنځ د ظلمو د تګ را تک بندوبسونه کوي او د امن او روغې جوړې د پاره کیدونکو کوششونه مخ په وړاندې بوزي. په درېم نمبر اعزاز ګټونکي د کیمرون میکسی میلنی نومې زنانه ده، چا چې د بشري حقوقو لپاره ډېر کار کړی دی او د کیمرون په خانه جنگي کې په ډېرو موقعو د خپل سر په خطره د کیمرون د خانه جنگي د ختمولو لپاره هلې ځلې کړې دي. څلورمه زنانه د چین وانګ یو ده، څوک چې په چین کې د بشري حقوقو د ساتنې یو ډېر نامتو مرستیال ده، د خپل دې کردار په سر څو څو ځل نیولې شوی او جیل ته لیږلې شوی ده. اعزاز اخیستون کی پنځم زنانه د عوامي جمهوریت کانګو جولین لوسنجی ده، چا چې په خزو باندې د ظلمونو کې دوه خلاف مبارزه کې ډېر زړه پورې کردار ادا کړی دی. دین علاوه د ترزونو زنانو د نامي بین الاقوامي اعزاز اخیستونکو کې د کولمبیا مایرس انګاریتا، د ګواتیمالا ججا اریکا ایفان، د ایران شوره بیات، د نیپال مسکان خاتون، د سومالیا زهرا محمد احمد، د سپین سیستر الیشا وکاس مورو، د سریلانکا انیتا غناراجا، د ترکی کنعان ګولولو او د وینزویلا اناروزا ریوکنډی راز شامل دي. دستوري خپل تقریر کې د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن دا خبره په ګوته کړه چې د زنانو او د جنکو حقونه وهل خلکو ته ډیر اسان وي. همدغه وجه ده چې د زنانو او د جنکو لپاره د یو مساوي حقونو سوچ د امریکې د خارجه پالیسۍ مرکزی نقطه ده. دوی کله چې موږ خپل خارجه پالیسی جوړو نو د ښځو او د جنکو حقونه او ضرورتونه پورا په خیال کې ساتو. اعزاز ګټونکو زنانو ته د پیغام ورکول په موقع د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن وی چې تاسو زموږ په دنیا کې انصاف خوروي، زموږ دنیا محکمه کوي، پدې کې امن او قرار راولي او دا آزاد ساتي. پدې سبب موږ تاسو سره په حضور کې فخر محسوسو.